مشال لري اورنن کومینه وسلامونه میومنه ز بشیر غوخیم تاسو ته د 12 بجو په خبرونه کې هر کله هم له 12 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بیلابل ریپورتونه اوري او د خبري غړې دا نو مختلف موضوعات متاثر وړي دي مختلف ریپورتونه دي نو هله چې تر پای را سره پات شي او د خبرونه را سره په شریک باندې اوري په لومړي سر کې به اسرار العالم مومن تور شو خبرات خبرونه
د مم خبرنو سرټ کی د پاکستانی پارلمان په ګډه غونډه کې د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلو دریو بلونو منظوري ورکړل شو. د پېښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په ارزي توګه بند کړل شوی او د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه ښایي وخت ونیسي. پرون د پاکستانی پارلمان په ګډه غونډه کې د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف اے ٹی ایف سره د تړلو دریو بلونو منظوري ورکړل شو. د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو مشیر بابر روان لومبیا د اسلام آباد کیپیټل ټریټری وقف پراپرټي بل وړاندې کړ چې 200 غړو یې په ملاتړ او 190 یې په مخالفت کې رای واچولې. له دې وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه له غونډې ووتل. دوی په اسمبلی سپیکر تور پورې کړل چې د وینا کولو موقع ورنکړه. همداراز له دې پس دوه نور بلونه لکه د منی لانډرنګ ضد ترمیمي بل او ترګري ضد اکټ ترمیمي بل 2020 د اپوزیشن غړو بغیر منظور کړل شول. د حکومتي غړو دریز وو چې د ای پی ټی اف لخر لیست د پاکستان وتلو لپاره د قوانینو منظوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې ای پی ټی اف پاکستان ته د ترګري تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2020 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو، خو د کورونا وبا له کبله د دې ادارې غونډه ځنډېدلې وه او ټاکل شوی چې اوس به د اکتوبر په میاشت کې کیږي. د پېښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په ارزي توګه بند کړل شوی دی. د روسو له هغو چې پرون ماښام په احتیاط کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور ولګید. په پېښه کې د مرګ ژوبلې خبر نشته، خو تر دې مخکې هم د یاد سرویس په دریو نور بسونو کې اور لګېدلی وو. پرون د ټرانس پېښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي او چې کله د عمل سرته ورسیږي نو یاد بس سرویس به بیا پرانیستل شي. د اګست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پېښور بس ریپیډ ترانزیت یا چټک بس سرویس پرانسته کړی و. سواد پولیس وایي یو تن یې د ښځې د وژنې په تور نیولې دی. بلخوا په سواد کې په جنسي تیری یو تن ته د قید او جرمانې سزا ورول شوې. د خوځاخیلي پولیسو مشر ډي اس پي حبیب الله بیگا مشال ډوته ویل چې د خوځاخیلي په کوز ډب سیمه کې یو تن وروسته له هغو گرفتار کړی چې په نوموړي تور دی. خپل میرمن یې په معمولي خبرو وژلې. پولیسو نور وضاحت نه دی ورکړی، خو وایي یاد تن په مبینه توګه د ستمبر د 14 په شپه خپله ښځه په تبر ووجله. بلخوا د سوات اډیشنل سیشن جج محمد غیاس پرون مازدیګر د یوې ایجنسی تیری د مقدمې فیصله واوروله چې پکې له مټې سره تعلق لرونکي فریدالله ته د 10 کالو د بند او 2,00,000 روپۍ جرمانی سزا ورول شوي. فریدالله تیر کال د اپریل په میاشت کې په یوه جنۍ د ایجنسی تیری په تور نیول شوی وو. د شمالي وزیرستان د میرلی بازار تاجرانو او لنګو مارکیټونو مالکانو لاریون کړی. پرون په میرلی کې د لاریون پر مهال د میرلی بازار مشر زین الله له مشالو سره په خبرو کې ویل چې لا هم حکومت ډیرو کسانو ته د لنګو شو مارکیټونو موعظه نه ده ورکړي. دوی دا هم ویل چې یاد بازار خلکو په خپله جوړ کړی، خو بیا هم د اوبو د نکاس، بجلی او امنیت ستونزې لري. بلخو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پر مشالو ته ویل چې د موعظو مسله یې اړوند چارواکو ته لیږل او ډیر زر به یې حل کړي. وزیرستان کې په 2016 کال کې د وسلوالو پر ضد د زربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری کورونه ړنګېدلي وو. او د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه ښایي وخت ونیسي. په دوحه کې د دې پلاوی غړي نادر نادری پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرتله پیچلې دي. هغه ویل دا بحثونه تقریبا نهایي پړاو ته رسیدلي دي، خو یو دوه موضوعاتو باندې اختلافات شته چې پر هغو خبرې کوي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو شپږمه ورځ ده. دواړه لوري هیلمندي ښایي چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي او د 40 کلونو ناخوالو ته حل لاره پیدا شي. د افغانستان حکومت تر ډیره د اوربان غوښتن لري، خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وشي. او تر دې مهاله مشال خبرونه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له اسرائیل مومن څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پارلمان کې د اف ای ټی اف اړوند د بلونه د قانون په توګه منظور شول. په پوځي عملیاتو او جګړو کې د ویجاړ شوي میرعلي بازار مالکانو یو ځل بیا د معاوضې لپاره مظاهره کړې ده. په کوهاټ کې د دوه شیګانو تر وژنې وروسته ځایي مذهبي او سیاسي مشرانو په خلکو غږ کړی دی چې دې ته دې مذهبي رنګ نه ورکړي.
زال تشیت هم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرز دی، دا مذهبي خبره دانه.
په قطر کې د طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ویلي د دواړو خو ترمنځ رغون کې بحثونه روان دي.
دا بحثونه تقریبا نهایی پړاو ته رسیدلی دي، تقریبا پر اکثر مواردو کې اجماع لرو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اولنی رپورټ ورشو د پاکستان پارلمان مشترکه غونډه پروند د سپتمبر په 14مه د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف سره تړلي قوانینو د منظوري لپاره راغوښتل شو او د دغه بلونو منظوري ورکړل شو. په دې توګه د قانون بدل شول. په دې غونډه کې د اپوزیشن سیاستوالو د سپیکر نه ګیله کوله چې دوی ته د بحث موقع ورنه کړه او لامدې وجه له غونډې ووتل. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان پارلمان غړي غونډې د سپتمبر په 14مه د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف سره تړلې قوانینو منظوري ورکړه. د پارلمان مشترکه غونډې مشر اسد قیصر کوله. په اجلاس کې وزیر اعظم عمران خان هم موجود وو. د اپوزیشن غړو مخالفت باوجود د اف ای ټی اف سره تړلې قوانینو منظوري ورکړل شوه. د حکومتي غړو دریزو چې د اف ای ټی اف له خړ لیست وته لپاره د قوانینو منځوري ضروری و. اپوزیشن غړو د اجلاس بایکاټ هم وکړ. تر دې مخکې د پاکستان سینټ اف ای ټی اف سره تړلی یو قانون رد کړ. د سینټ په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي ترمیمي بیل په حق کې یو دیش او په مخالفت کې څلور دیش رای ورکړل شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی اف د فروری پر 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له وجې د نړیوالې ادارې غونډه ځنډیدلې وه او اوس به د اکتوبر په میاشت کې دا پریکړه کوي. په قومي اسمبلې کې د سپتمبر په 15مه وړاندې شوي بل کې ویل شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي ترمیمي بل 2000 تر مخه به تفتیشي افسر له عدالته د 14 ورځو اجازه اخلي او تر دې لاندې به ترهګرو سره مالی مرستو کوونکو موندلو لپاره خفیه کاروایی کوي. په دې کې به جدید ټکنالوژي او د کمپیوټر نظام د لارې څارنه کیږي. د دې ترڅنګ په بل کې دا هم ویل شوي چې د پلټنو موده تر 14 ورځو پورې غځولو لپاره عدالت ته تحریري خواست هم کولی شي. په بل کې راغلي چې موجوده قانون به له نورو قوانینو سره په ټکر کې نه وي او وفاقي حکومت به د دې طریقې کار او عملي کولو لپاره قواعد جوړوي. د دې رسو قومي اسمبلی ته د پاکستان پینل کوډ 1380 او کوډ آف کریمینل پروسیجر 1390 کې د ترمیم لپاره کریمینل لا ترمیمي بل 2000 وړاندې کړل شو. په دې قانون کې وړاندې شوی وو چې هر هغه کس چې د پاکستان فوج په سیمه ملنډي کوي، وقار ته زیان رسوي او یا بدناموي، نو دا به داسې جرم ګڼل کیږي چې سزا به 2 کاله د بند وي او یا 15,000 روپۍ جرمانه وي. په دې کې دا دواړه سزاګانې هم ورکړل کېدی شي. پر دې قانون په قومي اسمبلی کې د سپتمبر پر 14مه د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ تود بحثونه وشو.
کہ یہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے پلیز سپیکر صاحب آپ سے
جی علی محمد خان
سپیکر صاحب
پر دې مقاد مسلم لیگ نون غړی خواجه آصف غونډه غیر آئینی او غیر قانونی وبلله او وی ویل چی دوی به دا عدالت کې چیلنج کوي.
یہ اجلاس جو ہے
خواجہ آصف صاحب پلیز
غیر قانونی ہم کورٹ میں جا کے چیلنج کر جائیں گے اس اجلاس کو.
د مسلم لیگ یو بل غړی او د قومی اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق په خپل وینا کې سپیکر ته ویل چې د اجلاس روز ځنډول غیر آئینی دي.
اگر ہم قانون قاعده سے نہیں چلیں گے
کچيري له قانون سره سم نه چليږو، هر یو شی تر پښو لاندې کوو او هر یو قانون متصادم جوړو، نو بیا دلته د کښېنستو جواز نه جوړیږي. زه قسم خورم چې ما خپل همکار ته دا وویل چې زما زړه نه کیږي چې دلته کښېنم، ډیر افسوس راته کیږي. موږ د ولس استازي یو.
مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں.
خود پارلیمانی چارو وفاقی وزیر علی محمد خان ایوان ته ویل چې هر څه د قانون او عین مطابق کړی دي. بلخو د خزانه لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د جولای پر 11 ویلی ول چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالی ادارې فینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف د وشتو نکاتو ایکشن پلان کې سوارلس عملی کړی او په 14 کې پرمختګ روان دي. نو موړي ویلی ول چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. پیرس میشته ادارې ایف ای ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې ویلي ول چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګری تمویل او د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې ادارې راتلونکي غونډه به په اکتوبر کې په پیرس کې کیږي. ایف ای ٹی ایف په 1979 کال کې جوړ شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د ایف ای ٹی ایف د روان 2000 کال د فروری 20 خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان، البانیا، دی بہامس، باربادوس، بوستوانا، کمبوڈیا، گانا، آئس لینڈ، جمیکا، جزائر موراشس، منگولیا، میامار، نکاراگوا، پاناما، شام، یوگانڈا، یمن او زمبابوے په خر لیست کې شامل هیوادونه دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالی کوریا او ایران دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدل. خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د شمالي وزیرستان د میرلی بازار مالکانو او دکاندارانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. حکومت غوښتي دي چې هغه کسان چې له معاوضې اخیستو پاتې شوي دي هغوی ته باید معاوضه ورکړي. دغه دکانونه او دغه مارکیټ چې دا په 2014 کال کې د پاکستان د پوز د ضربې ازب عملیاتو په وخت وران شوي وو او خلک بې کوره شوي وو. بیا څو ځل دې خلکو مظاهرې وکړې او حکومت هم ځینو کسانو ته پیسې ورکړلې، خو ځینې د ځایي خلکو په وینا لا هم له پیسو پاتې دي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ.
د میرعلی بازار تاجرانو، دکاندارانو تیره ورځ میرعلی کې د ډنګو مارکیټونو معاوضو ترلاسه کولو لپاره لاریون وکړ. حکومت نه غوښتنه کولې چې میرعلی کې ډیرای دکانداران چې سامانونه یې خبرې شوي له معاوضو پاتې دي. دوی دا هم وویل چې میرعلی بازار چې مکمل ډنګ شوی و نن خلکو په خپل آباد کړی، خو ډیرای ستونزې لري. حکومت د انعکاس، د بازار صفایی او داسې نورې ستونزې هوارې کړي. د میرعلی تاجرانو مشر زین الله وایي چې وړاندې د میرعلی بازار دکاندارانو چې کمې معاوضې اخستې ډیرای دکانداران له سیمو بهر ول، د معاوضو پاتې دي او د ړنګ شوو مارکیټونو مالکان هم له معاوضو محرومه دي. سودا توانونو سروې دی وکړي.
میز دا کیم شټل ډاون کړه دا مخکې میستا معاوضه ملاو شو. ځنه خلک پوتې شو لاغه یا په افغانستان شوی یا په دوبه ابو زبی تر ولر کچ مجبور شو خلک. به ځکه میز معاوضه خوسته دی خلک شور خوسته وي چې میز معاوضه غوړي. به میرته چې په وخت سره ان شاء الله میستا ګورنمنت معاوضه کوي. به خلک شور خوسته چې میستا د معاوضه ملاو شي. به دی وجنه د خلک وروتلو د خلک احتجاج وکړو چې په کاروبار پروتي چې میز په کاروبار روان شي.
د میرعلی تاجرانو اتحادیه یو بلغړی شفقت دا وړوای چې د بازار معاوضو سره سره د بازار یو شمیر امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. حکومت په هغه توجه ورکړي.
موږ مخشخت د جینا اونکو لا بول د خلک چې د کوم نقصان شوه وي د معاوضه موږ غوښته. 2019 په اخیره شه مشته د کیپی ګورنمنت مخینا 3600 ته پیسې روکړل شوې. بقایا امشترا ډیر خلک اپ دی وجه پوتر چې سیک په پاکستان شي سیک په بهر ملک شي سیک افغانستان ته تللی وي. نو ایسا موږ د هغه د هدي پور وروتلی چې چې کوم پزرینا خلک پوتې دي اخې ته د پیسې ملاو شي. موږ نه را مسلې دي مېرلې دي بزور لکه وې چې موږ د کندور وشي کې د شي
ویشته شي دیش لکه ریپی پر نو ورز نه هسی امیش هیڅ سفر یوت سیک نو ور ویټا نمونه امیش بجلی نشته دی بزور دی ورا سی امیش نه کا سیستم نشته
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاید علی خان نو پوښتل نو دوی وویل چې میر علی بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوه کا پاتې وی دا غه پلاټنې کړي د ډنګ شو مارکیټونو مالکانو چې کم تاوان شوه ریلیف ڈپارٹمنٹ یعنی دمرستو محکمات آئے کیس لے گلے ہر ممکن کوشش کری چہ دا متاثرہ تاجرانو نقصانات وازالا وشی او دا بازار نور استونزے ہوراولو باندے اس حکومت توجہ ورکڑے احتجاج کے ان کی وویل چہ دوی پا بیا بیا احتجاجو نہ کری او پورم نہ غختن کری حکومت نہ تماساتی چہ آواز بائی واوری کنی خپل احتجاج پہ خور او اسلام آباد تا ہم غزاوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا وسوریدل شئ که چیرته تاسو په فیسبوک او ټوئیټر باندې لکه څنګه چیرته ول شو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونو ته لاغزه هم لاسرسي پیدا کړئ او په انستګرام کې د مشال ریډیو تصویرونه ویډیوګانې کتلی شئ یو بل رپورٹ ترزو په کوهارت کې د دوه شی وګړو تر وژنې وروسته ځای خلک او سیاستوال اندېښنه لري چې په دغه ځای کې یو ځل بیا د شیا سنی او تریخوالی ته لمن وهل کیږي ځای چارواکو له خلکو غوښتي چې آرام دی ووسی سیاسي ګوندونو د امن برقرار ساتلو لپاره د کیناستو یو غونډه راغوښتې ده خلکو پر پولیسو تور پور کړی دی چې سمې پلټنې نه کوي خو پولیسو مرشاد ریډیو سره په خبرو کې ویلي تر کومې پورې چې تحقیقات بشپړ شوي نه وي دوی څوک ګرم نشي ګڼلی ممتاز بنګش په دې اړه نور تفصیل لري
په کوهاټ کې یو ورځ وړاندې دوه تنانو وژنې نه وروسته انتظامیې کوهاټ او هنګورو ټریفیک لپاره عرضي توګه تړلې او خلکو ته یې پرم نه پاتې کېدو خاص کړی بلخوا جمعیت علما اسلام ګوند د پیښې غندنه کړې او د هفتې په ورځ یې ټولګوندیز کانفرنس بللو اعلان کړی د جمعیت علما اسلام ځایي امیر مولانا عبدالرحیم چهارشنبې په ورځ خبري کانفرنس کې ویلي چې په دوکان کې دننه د دوه کسانو وژنه او بیا په پیښه کې ککړ کسان نه نیول کېدل د ځایي انتظامی کمزوري څرګندوي نوموړي تور ولګوه چې د حالات خرابېدو ذمهوري به د انتظامیې په غاړه وي که داسې نه وي نو ملزمان دی ونیول شي چې سیمه د فرقایي زون خطو د خطر نه بچ پاتې شي
چې موږ امن او امان وي الله پاک امن پسند کړی دا امن غواړي موم جدا مسلمانان یو مو امن غواړو مو هیڅ کله دا نه غواړو چې فرقه وریت دی وي او جنگ جګړه دی او قتلونه دی وي دغه ته چې کم څوک سیاسي رنگ ورکي یا د فرقه غدې مذهبي رنگ ورکي دا انتظامی او غفلت ته واغی دا تحقیقاتو کی زال تشیتم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرز ای انتظامی زیموار دا دې تحقیقات بو کوي چې دا کم څه واقعات دي دا مذهبي خبره دا نه که مذهبي خبره دا وې نو تا خو مو اوس محرم تیر شولو محرم کې هیڅ قسم دا گډبند وو ټولو تعاون وو دکانونه هم بند وو او مو دکاندارانو دکانونه بند کړی وو امن امان دې پاره چې مو امن امان برقرار وي
د نوموړي په خبره هفته په ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس سره بللې ځکه چې ځینې پټ خلک د کوهات امن خرابول غواړي او حالات فرقیز اړخ ته بوتلل غواړي په کانفرنس کې به د سیمې مشران سپین روبي او عالمان هم شریکيږي د تاجرانو اتحادی مشر حاجی عبید خان مشارې دوته وویل چې په دوکان کې دننه د دوه کسانو وژلو نه وروسته پولیس په موجودیت کې ځینې کسانو په زور دوکانونه تړلو کوشش وکړو کومې نه چې د حکومت کمزوري معلومیږي
په دې واقع په باره کې حکومتی ادارو چې دی هغه غفلت کړی دا هغه په بنیاد باندې دا پولیس چې کوم نکبندی کړی و هغه کې نکه بندی د پولیس نه اهلی په بایس خلک شرپسند بازار ته نوتی دي او هغه افادلتا بازار کې خورا کړی دا.
بلخ د کوهار ډیویژن پولیسو مشر یا ڈی آئی جی طیب حفیظ چیما په یو خبری پانه کې ویلي چې پلټنې روانې دي او ډیر ژر به ملزمان ونیول شي. د کوهار ځای پولیسو مشر جاوید اقبال تیر ورځ مشار ریډیو ته ویلي چې تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پیښې تر شا څوک دي. پلټنې روانې دي.
مونږ د فیملی ممبرانو سره خبرې کړې دي، هغه نه سره ذاتی صدا سے خبر علامہ خیتان راضی نمونگ اے ٹی اے کے مو ایف آئی آر دادے درج کرے دے نور به مخه تفتیش کو نو ان شاء الله بیا به حقایق چې سومي مخه تا براشه.
د سپتمبر په 15 منه معلومه موټر سایکل سوارو په خبر چوک سره نږدې په یو دکان کې اعتزاز حسن امیر حسن خان می دوه کسان په دز ووجل چې روسته د مړو خپلوانو په خبر چوک کې احتجاج هم وکړ. پیخې پسې سمدستي کمیټي چوک کې جماعت مخه تا نامعلومه وسلوالو دزي هم وکړي چې پترس کې دکاندارانو دکانونه وتړل او کمیټي چوک کې احتجاج پیل کړ. ولې د انتظامی په باورتیا دواړه احتجاجونه په فوري توګه ختم شول او دکانونه بیا پر نستل شول. د سپتمبر په 14 د هنګو جوزاري سیمې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د محمد خواجه یا مدخوزي نومې سیمې یو اوسیدونکي په ډز ووژلو. شاو خادو ونې وړاندې د کوهاټ په کې ډي سیمه کې هم وسلوالو په دکان کې دننه یو تن په ډز وښته وو. په پیښو کې وژل شوی ټولو کسانو د هنګو سره تعلق لرلو چې د وژلو وجه لا تر اوسه نه ده معلومه شوی. بلخوا د هنګورو تړل کېدو سره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او سیمې ته تګ راتګ لپاره د سومارو روډ کاروي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغږی. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. امریکایي میشته بلن ملنډا ګیټس نړیوالې ادارې په 14 سپتمبر خپل رپورټ کې ویلي چې ماشومان ته د ناروغیو خلاف په واکسین ورکولو کې شوی د دوو لسیزو پرمختګ د کورونا وبا له امله بیرته پښه شوی دی. په راپور کې راغلي دي چې د کورونا وبا له امله د ډیپټیریا، تشنج او شنه ټوخلي خلاف دومره کم ماشومان واکسین شوي چې په آخري وار دغه عمر ماشومان په 2000 کال کې واکسین شوی. د نورو ناروغیو خلاف هم ډیر کم ماشومان ته واکسین ورکړل شوی دی. په دې اړه اسرائیل مومنت رپورٹ بخنه غواړم. دا رپورٹ بل ګروس تاسو نشر کو منګا یو بل رپورٹ وسره غو وس باغه و چلو. دا د بیرټی په اړه د پیخور چټک بس پروژې پړه دا به مخکې کو غا د بل رپورٹ پر سوچلو. د پیخور چټک بس یا بیرټی لدې مل زندې دل دې چې دو بسونو کې وړ لګیدلې وو. د چارواکو په خبره د بسونو جوړون کې چینایي کمپنۍ ورته ویلي چې دوی به د ټولو بسونو ارزونه کوي او تر هغه چې دا بسونه د خلکو لپاره محفوظ ونه ګڼل شي باید سفر پې ونه شي. په دې پروژه په 2018 کال کې کار پیل شو او د روان کال په اگست میاشت کې بشپړ او پرانستل شو. غلام غوس په روسي صورتحال رپورټ لري.
د پیښور بی آر ټی بس سرویس په عریضي توګه بند کړی شوی. دا د هغې وروستو ده چې پرون ماښام په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور لګیدلی و. تر دې وړاندې درې نورو بسونو کې هم د اور د لګیدلو پیښې رامخته شوې وې. په دغه اړه د ټرانس پیښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې بس سرویس په عریضي توګه تړلی شوی او د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي او په تکنیکی توګه د ټولو بسونو د جاج اخیستلو وروسته به دا بس سرویس بیا پرانستل کیږي. د بی آر ټی بسونو د انتظام د ادارې ټرانس پیښور ویان محمد عمر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
جی، دو آگ لگنے کے واقعہ تھے اور دو جس میں دو بسوں میں معمولی چنگاری تھی. تو
دا اور دا لگے دلو دو پیخی را مخیط شوی وی او پا دو نور بسونو کی دا معمولی سپرغی را پورونا را غلی وو. نو دا اور دا لگے دلو دا پیخو پاساس پا عریضی توگا دا سرویس و تڑل شو چی مقصد دا خلکو حفاظت تے. دا بسونو جوڑون کی کمپنی پا سپارختنا دا گام پورتکڑے شوی.
بس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی سفارش پہ اس کو معطل کیا گیا.
عمر زیاد اکڑا چی تر دې دمه د اور د لګیدلو په دغه پیښو کې ولسی وګړو ته څه زیان نه دی رسیدلی او هغه وایي دا مهال هغه دا نشي ویلی چې کله به د بسونو تګ راتګ بیا پیل شي.
چینی ماہرین کی ٹیم ہے جو وہ پہنچ چکی ہے جس کے حوالے سے جو بس بنا
بسونو جوڑون کی چینائی ماہرین اڈلا را رسید لیدا او داوی نور ماہرین ہم را روان دی چی دا پلٹنو دا عمل پا تیزی سرا ترسر رکھو. اس دا وقت نوڑان دی نشو ویدے چی کلبا د بسونو تک راتک بیا بحال شي. په تیر شوی میاشت کې د سلور نیم لکونه زیاتو خلکو زو کارت تر لاسه کړی وو او د دیر شو لکونه زیاتو خلکو په دې کې سفر کړی وو. د اگست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پیښور بی آر ٹی پرانیسته کړی وو او د هغې وروستو ډېر په ګڼ شمېر کې خلکو به په دغه بسونو کې سفر کولو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو دا رپورټ مورد د مخکې مو چې کوم رپورټ ذکر درته وکړو هغه به تاسو ته وړاندې کړو. سږ کال په زیاترو هېوادونو کې ماشومانو ته په وخت واکسین ځکه ورنکړل شو چې د کورونا وایرس له وجې ډېر شیان بند وو او د خلکو په تګ راتګ او په فعالیتونو باندې اکثرو ځایونو کې بندیز لګېدل وو. نو له دې وجه اکثره هغه واکسینونه چې مخکې نه پلان شوي وو او مهالویش ورته جوړ شوی وو هغه ونه شول. په دې کې پاکستان هم وو چې ځینې واکسینونه پکې ونه شول. په خیبر پختونخوا کې چې د کورونا وبا له امله د ماشومانو ناروغیو خلاف کمپاینونه څومره متاثر شوي دي او د دې څه ممکنه اغېزې مخې ته راتللی شي په دې اړه د اسرائیل مومند رپورټ.
په پېښور کې د رورل هیلت کلینیک یو مشر چارواکی ډاکټر طاهر جدون چې له ډېر وخت راهیسې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ناروغیو خلاف د واکسینو د کمپاینونو څارنه هم کوي د بل اینډ ملینډا ګیټس له یاد راپور سره موافقه لري او وایي د ده په خیال په دې صوبه کې به د کورونا وبا له وجې شاوخوا تر 30% پورې ماشومان له واکسینو پاتې شوي وي. نوموړي په چهارشنبه مشال لوته ویل چې زیاتره ماشومان په اپریل او میو میاشتو کې له واکسینو پاتې شوي ځکه چې په دغه میاشتو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره لاکډاون لګېدلې وو. هسپتالونو کې ځینې او پی ډیز بندې وې، ترانسپورت بند وو او حکومتي مشینري هم لا یادې وبا د خلکو په ژغورلو بوخته وه. نوموړی وایي همدغه وجه دا چې د ماشومانو ځنو ناروغیو بیا سر راپورته کړي. خبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ډاکټر کلیم الله مروت چې د اسلام آباد په فیمز هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر دی وایي د کورونا وبا له امله ماشومانو ته د ناروغۍ خلاف د څاڅکو نه ورکولو له کبله د ماشومانو بیماری لکه ډیپتیریا، گردن توړ او داسې نورې زیاتې شوې دي. ډاکټر کلیم الله مروت په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې ماشومانو ته پر وخت د بیماری خلاف د واکسینو نه ورکولو ډیر زیات نقصانات کیدی شي.
دوران کې کدا چې مسله راغله لکه پولیو راغله او چاته د کورونا د وجې نه پولیو واکسین نه شوه، دلته پولیو وشوه، نو دا ماشوم فاسد شو، هغه خو نقصان وشو. یا له دې نه چې کوم ماشوم ته د کالي کانتي چې ورته وایي، د پرتوسی چې ورته وایي، هغې خلاص واکسینیشن ونه شو او هغې واکسینیشن دوباره لګول نه مخکې مخکې ته دا بیماري ولګېده، نو دا خو دا نقصان وشو. او ان کیس که دا وشو نه شو لکه په واسط باندې واکسینیشن دوباره وکړو او هغه بیماري
په پاکستان کې ماشومانو ته د ناروغیو خلاف د واکسین ورکولو لپاره یو پروګرام په 1988 کال کې پیل شوی چې ایکسپینډډ پروګرام آن ایمونایزیشن یا د حفاظتي ټیکو پراخه پروګرام نومیږي. د دې پروګرام د خبر پختونخوا څانګې مشر ډاکټر سلیم خان په چهارشنبه مشال ډوته وویل چې دوی له ډېر وخت راهیسې ماشومانو ته د لسو بیماریو خلاف واکسین ورکوي یا حفاظتي ټیکې لګوي. د ده په خبره په دې بیماریو کې پولیو، گردن توړ، تشنج، ډیپتیریا، شنټوخلي، شری، ټی بی، هیپټایټس، نمونیا او ډایریا شامل دي. ډاکټر سلیم دا منی چې د کورونا وبا له وجې د ځینو بیماریو خلاف پر وخت واکسین نه دی شوی، خو نوموړی د بلن ملینډا ګیټس دا راپور دوي چې ماشومانو ته د ناروغۍ خلاف په واکسین ورکولو کې شوی د 2 لسیزو پرمختګ د کورونا وبا له امله بیرته په شا شوی. نوموړي په چهارشنبه له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه ته لا هم د معلومات نشته چې څومره ماشومان له واکسینو پاتې شوي، خو دوی کوشش کوي چې کوم ماشومان پاتې شوي هغه زر تر زره واکسین کړي.
اکیس تاریخ باندې بیا زمونږ کمپین دی، نو په جولای کې کمپین شو، یو اگست کې وشو او په ستمبر کې هم وشو. نو کمپین هم زمونږ الحمدلله ریسټارټ شوی دی او زمونږ چې کوم د روټین ایمونایزیشن اکټیویټیز دی هم سٹارټ دی.
ډاکټر سلیم له نورو خبرو کولو ډاډه وکړه.
او د خبر پختونخوا سیاست وزیر تیمور سلیم جګړه ته مو هم څو وارې فون وکړ خو هیڅ جواب یې رانه کړ. البته ډاکټر طاهر جدون وایي د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د رسنیو عوامي غونډو او جماعتونو د لارې خلک پر دې پوه کړي چې کوم ماشومان له واکسینو پاتې شوي نو هغه زر تر زره واکسین کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی راځئ. ریل اسرائیل مومند څخه د دولسنی بجو د خبرونو لنډی سور.
پرون د پاکستانی پارلیمان په ګډه غونډه کې د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس پی ټی ایف سره د تړلو دریو بلونو منظوري ورکړل شوه. د حکومتي غړو دریز وو چې د پی ټی ایف لخر لیسټه د پاکستان وستلو لپاره د قوانینو منظوري ضروري وه. د پیښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په ارضي توګه بند کړل شوی. دا رسول هغه چې پرون ماښام په حیدرآباد کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور ولګېد. په پیښه کې د مرګ جوبلی خبر نشته خو تر دې مخکې هم د یاد د سرویس په دریو بسونو کې اور لګېدلی وو. د خوازخیلی پولیسو مشر ډی ایس پی حبیب الله بیگا مشالې دوته ویل چې د خوازخیلی په کوز ډب سیمه کې یو تن وروسته له هغه گرفتار کړی چې په نوموړي تور د خپل میرمن یې په معمولی خبرو وچلی. بل خو د سوات اډیشنل سیشن جاج محمد غیاس پر مازیګر د یوې ایجنسی تیری د مقدمه فیصله واوروله چې په کې لمبټي سره تعلق لرونکي فرید الله ته د لسو کالو د بند او دو لکو روپو جرمانی سزا واورول شوه. د شمالي وزیرستان د میرلی بازار تاجرانو وړانګو مارکیټونو مالکانو پرون په میرلی کې د لاریون پر مهال مشالو سره په خبرو کې ویل چې لا هم حکومت ډیر کسانو ته د وړانګو مارکیټونو معاوضه نه ده ورکړي. بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علی خان پر مشالو ته ویل چې د معاوضو مسله یې اړونده چارواکو ته لیږلي. او د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وایي له طالبانو سره یې د خبرو پروسه ښایي وخت ونیسي. په دوحه کې د پلاوی غړي نادر نادری پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرتله پیچلې دي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو شپږم ورځ ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته اسرائیل مومند وړاندې کوو. تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل په قطر کې د افغان حکومت او د افغان طالبان ترمنځ خبرې روانې دي او دغلته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یا ډلې غړي نادر نادری ویلي دي چې د دواړو خو ترمنځ رغون کې بحثونه لا هم روان دي او په ځینو مسلو باندې اختلافات شته دي چې دوی د حلولو کوشش کوي. دغه سره زمو همکار نوریاس نوری مرکه کړی او په سر کې تی پښتنه کړی چې دغه اختلافي مسایل څه دي.
دا بحثونه تقریبا نهایی پړاو ته رسیدلی دي. موږ تقریبا پر اکثر مواردو کې اجماع لرو. دغه طرزالعمل یا د مجلس د تنظیم قواعد چې ورته وایو تقریبا نهایی سوی ده. یو دوه موضوع باندې توپیرونه شته چې هغه باندې هم خبرې کوو. تقریبا داده یو چې ژر ژره دغه قواعد تنظیم سي او نهایی سي.
دغه بحثونه یو څه اوږده شول، په کې لانجمن مسایل څه وو؟
مشتر منځ په کوم میانجي یا تحصیل کوونکي به ونۍ چې د خارج نه یا د دریم طرف څخه مشتر منځ میانجیګری وکړي. نو دا ډېر ضروري ده چې دغه طرز عمل او هغه قواعد رفتار چې ده په موږ په مذاکراتو کې دا د اوله نهایی سي او باندې ټول مسایل پکې شامل سي چې وروسته بیا په هماغه رقم په ښه رویه په ښه طریقه دغه مذاکرات مخ ته ولاړ سي. نو بحثونه په مندرجاتو کې ده. سه ډېر مهم اختلافي مسایل نشته. بحث په دې کې ده چې نو هغه شی چې دواړو خواوو ورباندې راحت وسي او د دواړو خواوو هغه لیدلوري پکې په نظر کې ونیول سي نو هغه هماغه خوا ته روان یو، تقریبا اجماع په اکثره مواردو کې پکې شته. خلاصي
په کوم موارد کې تاسو ترمنځ اختلاف تر اوسه پورې موجود او آیا د مقابل لوري روحیه د روغې جوړې ده؟
موږ دواړه خواوې هم ښه ده، دواړه خوا ته توصیه هم ده د مشرانو لخوا چې په زغم او په تحمل او په یو بل ته په احترام سترګه کتل خپل چارې تنظیم کړو.
تر اوسه پورې د خبرو اصلي اجنډا نه ده جوړه شوې. مخکې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ویلي و چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به لومړیتوب د اوربند وي چې دوی ورته غاړه کېږدي. آیا د طالبانو لخوا مو داسې څه نښې لیدلي چې دوی به اوربند ته غاړه کېږدي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغانستان خلک ټول اسلامي هیوادونه منطقې موږ ګاونډیان او ټول جهان امدا غواړي چې اوربند وسی او جنگ وسی، جنگ قطع سی، جنگ نور نور افغانستان کې نور ځای ورته نشته. که زه وایم ټول ګاونډیان دا به درست نه وي، خو د اقل اکثرا د منطقې هیوادونه همدا غواړي. خو دې لپاره راغلي یو همدې باندې بحث کوو. د افغانستان خلک دې ته مستحق ده چې توپک او جنگونه ټول اور بند شي.
تر اوسه پورې تاسو د دغه فضا چې هلته ایجاد شوې ده څه ډول ارزوي؟ آیا د روغې جوړې او د سازش فضا ده؟ آیا دواړه لوري غواړي چې له دغه فرصت اعظمي ګټه واخلي او افغانستان د سولې او امن لارې ته سیخ کړي؟
دا شعر ده چې اوس ورباندې یو قضاوت ولرو. موږ هم دغه امید سره همدلته راغلي، خلوص نیت موجود ده د موږ لخوا نه، پر همدغه تعهد راغلي یو. تر اوسه پورې چې مو کتلي دي د اخوانم په بحثونو کې جدي ګډون روان ده. بحثونه مو مختلف اړخ لري، د دوی یو لوري دی د موږ بل، خو بحثونه کوو او هر تر هغه مهاله پورې چې دا بحثونه ادامه وکړي زه ډاډه یم چې انشاءالله دا جګړه به پای ته ورسیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
دي ډېر سخت راغلي تیر دي هر څه ته
زه ستاسو په نوم مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه بحث نن له مشال ریډیو واورئ. پرون به محمد اوریدئ، نن یې تاسو په تکراری بڼه باندې اوریدلی شئ. نو هیله ده چې د مشال ریډیو څخه یې اوریدل هیر نه کړئ. د نوخار پولیس وایي په اکوړی خټک کې پر یوې نهه کلنې ماشومې د جنسي تیری په تور د هغه ناسکات ترې نیول شوی دی. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر په 14 ورغلې ورسره ریپورت درج کړی دی. د لاګس رئیس یوازې په نوخار کې په ماشومانو د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې دي. په امیر صاحب له پوهانو سره خبرې کړې دي او په ماشومانو د جنسي تشدد د لاملونو د دې پیښو د مخنیوي پر لارو چارو باندې معلومات راټول کړي دي. راځي چې وایو
د نوخار پولیس وایي پر یو نهه کلن ماشوم د جنسي تیری په تور د هغه ناسکه کاکا نیولی دی. دا کوڑی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14مه یو سړی ورغی او ورته ویل چې ناسکه وروري پر زوی جنسي تیرې کړی دی. د په خبره ملزم یې پر همهاغه ورځ ونیو عدالت ته وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 1500 روپۍ ورکړې او ورته ویلي ول چې د پیښې په اړه څه ونه وایي. دا په نوخار کې له اگست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اگست پر 14مه د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یوه 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوې او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوې چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 30% یې په سند کې ثبت شوې. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلې دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپل په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بلا جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپل د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بل ستونزه دا ده چې د دې ډول پیښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تا ټایپ خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد دا عام دي او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول هم دا راز والدین نه وی خبر چې بچی چیرې زی. میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان له کومو ګواښونو سره مخامخ دی شي. او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظام پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
وہ بھی کم شعور ہے، اس فیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام خی چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکی د ماشومانو خپلوان، گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورت سره سم ل څه د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومانو گاونډیان او خپلوان ول. ارسا نظر وایي څوک اله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی ناآشنا کس وو او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول، نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولای. دا درې واړه کارپوهان په دې اندي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشر منیزه بانو وای پر ماشومان د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیس او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نو موړ زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومان د جنسي زورونو پیښې کمی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پورتا کے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پکتیا کې چارواکو د ځای خلکو سره لید کا تکړی دی او مخامخ لول سره تر نامه لاندې یو غونډه جوړ کړو. په دې کې خلکو ځای چارواکو ته خپل شکایتونه وړاندې کړی دي چې کومې سنځلې لري هغه ورته ویلې دي او چارواکو دوی سره د ځینو ژمنو و ځینې ژمنې کړي دي او ځینې د مسایلو د حل په اړه باندې ورته معلومات ورکړي دي چې دوی کم کم کارونه کمی کمی ستونزې حل کړي دي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
مخامخ له ول سره د هغه غونډې نوم چې په هغه کې د پکتیا مدني فعالانو قومي مخورو خبريالانو او یو شمېر روسیدونکو خپلې غوښتنې پوښتنې او اندېښنې له ځای چارواکو سره مخامخ شریکې کړې. دوی د پکتیا یو شمېر ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت خرابوالی په ټوله کې شته امنیتي ګواښونه او هدفي وژنې د هغو ننګونو په توګه یاد کړې چې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. د پکتیا یو قومي مشر علي جان محمدي مشال راډیو ته وویل
په اتلو سکاونو کې چې دا حکومت را مرته سوې لولین ځل ده چې جناب والی صاحب او ټول کمانډانان راټول کړي چې هغه امنیتی واک اختیار دي ولس لري او موږ ولسونه مخامخ ورسره کېنولو. دا رقم ته غونډې د پختیا د ولسونو لپاره او بل خصوصا د امنیتی ځواکونو لپاره ډیره ښه همغږي رامنځته کوي او ولس په سلو کې او یا په سره نورم باور زیاتي.
مخامخ له ولس سره په ناسته کې د پکتیا والی د تندر قلور دو مرستیال امنیت قماندان د ملي امنیت رئیس د ولایتي شورا استاذ او د ګردیز د امنیتي حوزو او ترافیکو مسولینو قومي مشرانو مدني فعالانو او خبريالانو برخه اخیستی و. مدني فعال محمد کریم روخان بیا اول چارواکي هغه وخت د امنیت له حقيقي حالت خبريږي چې په دا ډول ناسو کې پرته هر ډول خندويري حقایق وایي.
دا غسه پروګرامونه موږ په میاش کې هر وخت ولرو هغه ستونزه چې ولست لري هغه به تر چارواکو رسیږي. امنیتي ستونزه به دوی ته خدل کیږي چې په دې ځکه امنیت تامین ده یا خراب ده ترڅو بشپړ توګه باندې دولت د امنیت په اړه خبر شي.
د پکتیا امنیت قماندان سمنوال سلطان داوود سلطان هم وایي چې ول سره ګډ ناستې د هغوی د ستونزو اوریدل د هغوی امنیت خوندیتوب او هغوی ته ډاډ ورکول د دوی دنده ده.
دغه سې برنامه لاره خپل جز دی وسایق کې پولیس مردمي دي چې هر امنیت کې باید ټول شوراګانو سره ولیدل شي او کتل شي. په دغه ابتکار سره ولې سره ډیر اړین نه ډیر ښه ده چې ټول خلکو ته مخامخ جواب وایي.
بلخوا د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي دا ډول برنامه د جمهوریت د ټینګښت روڼتیا او د مسؤولو حکومت د غښتلتیا لپاره مهمې دي.
لومړی ځل د امنیتي ارګانونو مسؤلین مخامخ لولس سره کېناستل او خپل تشویشونه وړاندیزونه غوښتنې انتقادات شریک کړل چې دا په خپله باندې د جمهوریت د استحکام لپاره د شفافیت او همدارنګه د مسؤول حکومت د کړنو د لاغښتلتیا لپاره ډیر مهم او اړین دی.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې په راتلونکي کې به ټول ملکی ادارې او عدلیه او قضایي ارګانونه له ولس سره کېني د ولس غوښتنې ونیو کې به له نږدې اوري. دی وایي دا برنامه د ټولنیزو شبکو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، څو خلک وکولی شي چې له لرې هم خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړي. د پکتیا والی وویل په دې غونډه کې به د خلکو او رسنیو په برخه اخیستنه، همدارنګه د هغوی په نیوکو، غوښتنو او پوښتنو هیڅ سانسور نه وي موجود.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې د مشال ریډیو ټول خبرونه شته، تاسو کولی شئ چې واوري همدارز که د خبرونو په اوریدو کې څه مشکل لري موږ ته وای. تاسو د اپ، د موبایل د اپ د لارې هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ، او که دغه اپ ډاونلوډول کې څه ستونزه ویني نو هغه هم موږ سره شریکولی شئ. اوس یو رپورټ ورزو. هر کال د سپتمبر په 15مه په نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تر مخه د دې کار مقصد د هیوادونو ته ورېدول دي چې جمهوریت یو ارزښتمنه لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې صورتحال څه ده او آیا جمهوریت په بشپړ ډول غوړېدل؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال او حکومتي غړي څه وایي دا په دې رپورټ کې اورو چې تاسو مخکې هم اوریدل. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش په نړۍ کې د سپتمبر په 15مه د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوري نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي.
It is clear that governments must do more to listen to people demanding change.
دا وی واضح ده چې حکومتونه باید د خپل بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابر کړي. د جمهوریت پر نړیوال ورځ راځي چې له دې وخته ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او با ثباته نړۍ جوړ کړو چې بشري حقوقو ته پکې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرائیه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولی خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو ان وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سنټرا سحر کامران وای دا لفظ لدی وجه استعمالی چې د اوسنی حکومت ټول کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کوي. ډیر انحصاري د قوانینو د جوړولو پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي. پرانا ورځ خبري اعلان ورل کیږي، مرکه ودرول کیږي. بیا عمران خان د جمهوری قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د استابلیشمنت خبره کوي چې پوت زما د منشور سره همغږی دی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوز څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو له لارې حکومت کړی او د ځینو پخوانیو پوځي افسرانو په وینا همیشه په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د اګست په 12مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود وای د پوز لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې له نږدې لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوز نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي.
پاکستان
دی وای کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوځي پر پالیسي او ژور اغه ساتل لري په ځنګړې توګه د امنیت اړوند پالیسي نه کو جمهوریت هیوادونو کې پوځ هغه سکردار نشي درلودل لکه څنګه چې په پاکستان کې لري دا هم پټه نه ده چې پوځ په انتخاباتو کې ګوتی وهلې دي زمنګ د پوځ په خوانیو مشرانو هم په دیاله څو واري خبرې کړې دي چې څنګه د زینو سیاسي ګوندونو رائے خرابې او د زینو خېکړې نو په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې پورا جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی پاکستان نیمه جمهوری ملک دی پاکستان په 2013 کال کې لقبایلی سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته ډیر واک ورکاوه چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غزول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي لا هم په اجتماعي ذمواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکي عدالتونه فعال دي خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اګست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پریکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورونو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکي عدالتونو کم ټاکل شوی د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کړی د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویل چې لدې وجه د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي لږ تر لږه 10 مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا د جمهوریت په مخ څه پیړه ده خود حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې بندي شو کسانو درغلې کړې دي او پر حکومت پاتې نیوکي هم بې ځای دي
الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک دی او په دې کې جمهوریت کته سو ګورې نو ډېر جلدی نکړې دي او باغه علاقو کې چې په کومه علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي بلکې د سٹیټ خلاف تحریکونه چلیږي په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده هغه د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري په ځنې زینو کې ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي کولې دلته د فوج او د حکومت او د سٹیټ خلاف مکمل جلسې او جلوسونه کیږي او پاغه کې سپیچونه کیږي نو الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک دی او د چ څومره شهري دی هغه ته مکمل ازادي حاصله ده نو په دې وخت کې قابل فرض پوج په ځری زینو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشاله خبره ده او زه خو دا سینه وینم چې په یو ځای باندې کټغان می یا په یو ځای باندې هغه لکه یو داسې گرفت حاصل وي موږ جمهوریت په سلی دی پاغه کې هیڅ قسم رکاوټ
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشټون لکبله یو وروسته پاتې هیواد بولی مشال ریډیو ته د غیب کړشو بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار مسینګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړشو معلوماتو تر مخه دا مهالې د امنیتي ادارو په لاس 45,000 کسان لا درکه کړل شوې دي خو په زوره د غیب کړشو حکومتي کمیشن دا شمیره 6,500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده د جمهوریت یو بل استنا یادیدونکې رسنۍ دي چې په پاکستان کې یې شمیر ډیر دی د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه له 100 زیات رادیو سټیشنونه او له 300 څخه زیات یو رسپانې موجود دي خو د بسرحده خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثر وخت په خپل ځان سانسوري په دې راپور کې پاکستان د بیان د ازادي پولیس کې له 1.8 هیوادونو څخه په 1.42 نمبر خودل شوې ده د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشر په خوانی سنیټر او سیاسي څېړونکو افراسیاب خټک وايي په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره ضرور ده چې نړیوال د امنیتی ځواکونو پر ځای د ملکی ادارو سره اړیکې وپالي او د جمهوریت قوتونو ملاتړ ته پام زیات کړي هغه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې جمہوری نظام ہمیشہ نا غیر مستحکم پاتے شبے دی میڈیا بنے ساتھ پابندی راغلی دی او سیاسی پارٹیوں تم پورا سرگرم و ارزاد نشتا او دا دے تاسوبی نے چی زرگون خلق چی دی اگی تلی تم شویم دی نو دا یو قسم تو پاکستان کی جمہوریت تا سخت خطرہ دا او جمہوریت دے بحالی دے پارا بلی تاریخ چلو لو ضرورت
په برتانیه کې د اکانومیست انټلیجنس یونټ چې هر کال د نړۍ د 118 هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته راپور خپروي د پاکستان جمهوریت هایبرید ډیموکراسي بللې. د خپلواکې ادارې د 2000 کال په راپور کې ویلي چې هایبرید ډیموکراسي د منتخب حکومت او امیرانه نظام ګډې بڼې ته وایي، یعنی یو حکومت هم ولسی او هم دیکتاتورانه کړنې ترسره کوي. له همدې وجه پاکستان په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.